پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغان دولت پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته رسیدلی.
ضرورت دی چې یو شمېر اساسي موضوعات باندې په دې ناسته کې خبرې وشي.
زلمی خلیلزاد وایي په اختر کې اوربند ته هیله مند دی.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالې اوربند خبره ده، هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان.
په نړیوالو مسایلو کې د اروپا په لویدیځ کې سختو سیلابونو له یو نیم سلو زیات کسان وژلي دي، او په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د مخدرو موادو د قاچاق د زیاتېدو په اړه خبرداری. د راپور د خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
په څو شیبو کې په قطر کې د دولت مذاکراتي هیئت د سولې خبري پیلوي. د افغانستان د ملکی چلن هوایی اداره وایي چې د رادار سیستمونو لومړی بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. په اروپا کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 150 واوښت. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند وی په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیات لخوا د سولې مذاکرې پیل سي. فریدون خوځون په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت هیات د سولې لپاره په قوي اراده دوحه ته تللی دی. د ملي مصالحې عالی شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د دولت هیات پرون دوحه ته روان سو. په همدې حال کې د دولت هیات پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. شغلی خلیلزاد پرون په تاشکند کې د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د لوی اختر په ورځو کې د لنډمهاله اوربند امکان لري ونه باله.
تر کوم ځای چې د لنډمهاله اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا د جګړو د پرلپسې کمیدو خبره ده، هغه څه چې امکان شته دادی چې پوهیږي په راتلونکو څو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وشي. زما تمه دا ده چې دا کار به وشي، او دوهم امکان دا دی چې اوربند اختر تر ورځو وړاندې وغځي شي.
په وروستیو کې که له یوې خوا د سولې هڅې ټکنې سوي، ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي د رادار وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغې ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسېږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک سوی دی. د ملکی هوایي چلن اداره وایي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 12 سیمو کې لګول کېږي چې هم به د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم به د افغانستان د فضا د اغېزناک کنټرول زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضا کنټرول به اوس له 0 څخه 45 زره فوټو ته لوړ سي. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 200 زره ډوزه واکسین افغانستان ته ورکړی وو. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول سوی دی. د دې وزارت ویان دستګیر نظیری ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه کې مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی. ویل نه کمر غوس محل پټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور د ولایتونو کې دوام ورکړو.
په افغانستان کې د کووی نونس ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر تر 6000 اوښتی دی، او نږدې 1.3 لک کسان تر اوسه په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونه ونیوه. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د 2 بجو خواته د عملیاتو پر مهال دولتي ځواکونه او ولسي پاتونوالو د دې ولسوالي مرکز له طالبانو ونیو. شیخ علي ولسوالي نږدې 2 اونۍ مخکې طالبانو نیولې وه. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 1500 واوښت. تر ټولو زیاتې د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغیزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. سیلابونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې یو څه ډېرې ځپلې دي. له دې سره لارې هم خرابې سوي، انټرنیټ او ټلیفون قطع کړي، چې له امله یې د تریتم سویو کسانو د موندلو هڅې سختې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر وایي په امریکا کې کورونا وایرس د نا واکسین سویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبا د بدلېدو په حال کې دی. روچل والینس کې پرون دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د امریکا په ځینو ښارونو کې خلکو ته بیرته د ماسکونو کارولو سپارښتنه سوې ده. والینس کې ویلي د امریکا په روغتونونو کې د بستر سویو او مړینو ډېر شمېر هغه کسان دي چې د کورونا ضد واکسین نه دی لګولی. دې اټکل وکړ چې په راروانو اونیو کې ممکن په هغو ځایونو کې چې لږو سانو ته پکې واکسین لګول سوی د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سي. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سپیتلانا تسیخانوفسکایا به روانه اونۍ د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د تسیخانوفسکایا دفتر پرون په ټلګرام کې اعلان وکړ چې دا به واشنگټن، نیویارک او کالیفورنیا ته ولاړ سي. د دې سفر او لیدنو کتنو مهالویش تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو اغلې تسیخانوفسکایا به سبا د جولای پر 13 متحده ایالاتونو ته روانه سي. د فرانسې خبري اژانس د امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې تسیخانوفسکایا به د دې سفر په لړ کې د سپینې ماڼۍ چارواکو سره هم وګوري.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. تر سره اوسه قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران همکاري را سره کوي. زه احمد تکل ستاسو کوربه ورزو د خبرونه ټاپ یا لومړی موضوع ته تمند چې تر راتلونکو څو شیبو په دوحه کې د افغانستان د دولت د یو جګپوړي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ښایي لا دمخه پیل شوي وي. د دې خبرو د پیل لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته رسیدلی. د ملي مصالحې شورا وایي په نننۍ غونډه کې به پر مهمو موضوعاتو بحث وشي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکوي. طالبان وایي د خبرو لومړیتوبونه له مخکې نه ټاکل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال له کابله په مستقیمه اړیکه راسره دی. خبرې پیل شوي دي او که پیلېږي، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند پر ټویټر لیکلی دي چې په څو شیبو کې پیلېږي. نو غواړو پوه شو چې اوس خبرې پیل شوي او کله دې وروسته پیلېږي.
د افغانستان په وخت 12 بجې د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو لوړ پوری پلاوی او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په ګډون د لوړ پوری پلاوی ترمنځ غونډه پیل شوه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په دې خبرو کې یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې سره خبرې اترې کیږي، خو د دې موضوعاتو په اړه باندې جزئیات نه ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې موضوع د دې خبرو لخوا وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ضرورت د دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعاتو باندې په دې ناسته کې خبرې وشي او د افغانستان اسلامي جمهوریت سولې ته رسېدو د یوازینې حل لار مذاکرات بولي.
خو ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې اوربان د انداړول لیږدي یا انتقالي حکومت او تر خوای د پاتې طالب زندانیانو خوشي کېدل ده. د دې خبرو اترو چې دوه ورځې په دوام کې مهم بحثونه وشي. او چې وړاندې ما د افغانستان د سولې چارو د پوچارو کې د دولت وزارت وړاندې ناجیان وړي سره خبرې وکړي، هغه راته به ویل چې زور خبرو چې تکیدل او د دې خبرو پر مختګ او یو شمېر نور موضوعات هغه دي چې دواړه لوري به په هر اړخیز بحثونه وکړي او کوم پلاوی چې له کابل نه راغلی هغه باندې هیله باندې راغلی دی چې څو د خلکو غوښتنې هغه چې د خلکو غوښتنه د جګړې د پای لپاره غالبا خبرو یو مهم بحث به ووسی. په طالبان بیا وایي چې د خبرو لپاره هیڅ لومړیتوب نه دی ټاکل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په عام ډول به د هیواد د وضعیت په اړه باندې په دې غونډه کې بحث کېږي. مخکې له مخکې کوم مشخص موضوعات نه دي ټاکل شوي، خو که مقابل لوری حدث کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی دی کوم موضوعات له دوی سره هغه به د خبرو کومې سره معلومه یو بحث خبرې به لومړیو کې البته لومړنی پړاو به رسنیز خو وروسته کوم بحثونه او موضوعات چې دي نه به رسنیز نه وي. نه په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد د احتمالي اورمان په اړه باندې هم خبره کړې ده، اوس تدې پلاوی د تاج یو سفر هم چې خپلې ځان پرون پر رسنیو سره په خبرو کې ویل چې حال رخص پلاوی دی او په ټول واټ او توان باندې جی په سوچ کول چې د افغانستان اصول خبرې چې اوس ما نږدې یو ډول بنبست سره مخکې دي ډول بنبست خو باسي او یو لاس سره ورنه ولري چې وش کولای چې د افغانستان روانه جګړه چې ورځ تر بلې ګرمي دي او د ولسوالیو لاس په لاس کېدلې هم یو مهمه برخه ده او د خوایې تلفات او خلکو ته د منصوب او خوځې ملکیانې هم برخه دي. دغه موضوعات مخنیوی وشي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واورېدل چې په دوحه کې د افغانستان د دولت د یو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي او د دې خبرو لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په مشرۍ یو پلاوی پرون دوحې ته ولاړ. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په را روان اختر کې د یو اوربند ټینګېدو ته یا پر یو اوربند موافقې ته هیله من دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد پرون په تاشکند کې په یو مهم سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون پر مهال دا هیله څرګنده کړه. ښاغلي خلیلزاد پرون د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمه ییزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې او ویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه زیاته کړه چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالي اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرلپسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې سته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای او خبرداری ورکړ چې که له افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسیږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو سقوط ته هم اشاره وکړه او ویل د دا تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې کلابندې کړې وی او نیولې نه وي ونیسي. خو ویل چې په دومره چټکۍ د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه یې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهره مرسته کیږي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غني د تاشکند په پرونی غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا لس سره طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې له لسو زرو زیات جهادي جنګیالي په تیره یوه میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتي او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضح څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
پرزیدنت غنی، let me just say that the country
ولسمشر غنی اجازه راکړی تاسو ته وایم هغه هوا چې په افغانستان کې د نامنې یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه پاړه چې په افغانستان کې پیښیږي. د پاکستان ګرمول ډیر بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتن کینه وای نو ولې می کابل ته سفر کاوه.
زلمی خلیل زاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبینی څرګندوي چې د ملي مصالحې د علي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله له روانېدو مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې ویل چې دا پلاوی ټول شمولی دی او د افغانستان دولت پوره صلاحیت ورکړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو د شپه د ازادۍ رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
نړیوال بانک د کرنې او خړو خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د 5.5 میلیون ډالر نور مرسته هم وکړه. د افغانستان د کرنې مالداری او بولګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک د خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې فعالیتونه مثبت وارزول او مرسته یې اضافه کړه. د نوموړي په خبره له دې رقم به 20 میلیون ډالره د کابل، هرات، بغلان او کندهار په ولایتونو کې د څلورو سیلوګانو په جوړولو او بیا رغونې ولګول سي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې پاتې 15.5 میلیونه ډالره به په 34 ولایتونو کې د اوبو لګولو شبکو په بیا رغونه، د اصلاح شویو تخمونو په ویش او په بیلابیلو نورو کارونو ولګول سي. د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنې پروژه د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2016 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شو چې بودیجه یې په ګډه د افغانستان دولت او نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. تاکل سوی چې نن په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل سي. د لاسي صنایعو د دغه نندارتون مسؤل مرزي حفیظی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان ښځو له کار او د افغانستان له محصولاتو د ملاتړ په هدف جوړیږي. د نوموړي په وینا دغه نندارتون چې نن 2 بجې به د کابل په شهرنګ کې پرانیستل سي، د سهار له 9 بجو به د ماسخوتن تر 10 بجو د 2 ورځو لپاره د نندارچیانو پر مخ پرانیستی وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغان یو بیې 1.9 افغانۍ شلپله، 1 یورو 2.9 افغانۍ اویا پله، 1 پاوند 1.05 افغانۍ 50 پله، 1 سعودي ریال 0.5 افغانۍ اتیا پله، 1000 ایرانی تومندری افغانۍ 50 پله، 1000 هندي روپۍ 1.09 افغانۍ او 1000 پاکستاني روپۍ 4.93 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راديو اوريدل. قدر من اوريدونکو ازادي راديو د سهار له او د مازيګر تر او و ورځې دونه خبري کی د مازيګر په او بجو د ازادي راديو د خبرونو لپاره پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راديو خبرونه کوي. د مازيګر له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راديو او د سهار له او د مازيګر تر او ازادي راديو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته حالاتو له هر چا مخکي خبر شي. اوس هم یو نړیواله موضوع په لویدیځ اروپا کې ورسته یو سخت سیلابونو سخت انساني تلفات اړولی دي. د ورسته راپورونو له مخې د سیلابونو له 1.5 زیات کسان وژلي او مالی زیانونه هم اړولی. ویل کېږي چې سیلابونو د بلجیم او جرمني ترمنز پر ګډه پوله پرتی سیمه تر ټولو زیاتې ځپلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
دی وی جړونکو سیلابونو یوازې په جرمنی کې 133 کسان وژلي. جرمنی د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې ونی په پایل کې د درنو ورښتونو وروسته سیلابونو په کې ویجاړی رامنځته کړي تر ټولو سیات سپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لک تر لګه 40 کسانو د مړینې رپورت ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوی دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لکتر لګه 40 خارګوټي له سختو ورښتونو وروسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. د سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمیر سیمو ته یې لاسرسي ستونزمن کړي. همدارنګه موبایل ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمیر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکیټاکي یا مخابري په وسیله اړیکې ټینګولې. د جرمنی د کولن خار په جنوب لویدیز کې د ایرفت سات په نوم خارګوټ کې د سیلاب تغیانی او بو ګنشمیر کورونه ونړول موټرې لزان سره بیوړي او ویره د چو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوی وي. د جرمنی جمهور رئیس فرانک والشتاین مر نن د خارګوټ ته ورزی څو اوخته ځین لنیشدې وګوري. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته هم چې د سیلابونو له پایل نږدې دوه ورځې وتلې وي، د ځینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي، خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطحه په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبه وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه 12 کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټ کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمه د سیرم سیند او بود راپورته کېدو پر مهال ونه شو کولای وتختي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنو ته رسیدلی، 40 تنه نادرکه دي او په یو سیمه کې د زورګونو نور لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین 55 کې بللي. لوکسمبورګ او هالند کې هم د درنو ورختونو وروسته په ځینو خارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وندرلند د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بیلګه بللي او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل 8.5 په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي څپه خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم د کابل چپ ورځپاڼو مخکتنه.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي افغان دولت تېره ورځ قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی واستاو. په داس حال کې چې د لیکوال په باور د طالبانو په سیاسي دریځ کې چندیانې بدلون نه تر سترګو کیږي. په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د طالبانو ناس پلاوی تازه د درې میاشتنی اوربند او د اساسي قانون د نوې طرحې د جوړېدا لپاره د افغان دولت له پلاوي سره مشروطو مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی. ورځپاڼه لیکي د اوربند لپاره د طالبانو شرط نوی نه دی، بلکې دغه شرط یې پخوا هم له افغان حکومت سره په خبرو کې مطرح کړی وو او امریکا هڅه کړې وه چې د سولې په خبرو کې طالبان له هر ډول شرط تیر کړي، خو بریالی نه سوه. د لیکوال پان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د طرح وړاندیز په حقیقت کې د طالبانو یو انعطاف کار کوي چې د سولې خبرې به ورسره چټکې سي. ملي ارمان رسپانې بیا لیکلي قطر ته د افغان دولت لوړ پوړی پلاوی داسې مهال سفر کوي چې طالبانو ته د جورجان او سپین بولدک په جګړو کې سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي چې ورسره طالبانو د یو وربند وړاندیز کړی. مندګار رسپانې لیکلي په دې وروستیو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چټک سوي، ورسره د طالبانو حملې هم چټکې سوي. د طالبانو لاسته ځینې ولسوالۍ لوېدلې چې د لیکوال په باور دغه ولسوالۍ زیاتره له جګړې پرته سقوط سوي دي. په سرمقاله کې راغلي دا ښیي چې په ځینو سیمو کې یو ډول د تسلیمۍ او معاملې خبره موجوده وه چې له دې سره طالبان د کابل، کندهار، بادغیس، تخار او د غزنی خاطر څنډو رسیدلی. د لیکوال پاندا پرمختګونه دا سمحال کیږي چې په قطر کې په بین الافغانی مذاکراتو کې د دواړو لورو ترمنځ د ایجنډا په سر لومړنۍ خبرې هم نه دي سوي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو ری قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحه کې د افغانستان د دولت یو جګپړی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره رسیدلی او اوس ویل کیږي چې د دواړو خواوو پلاوی د خبرو اترو ځای ته رسیدلی دي. نو تمه ده چې د خبرو اترو جزئیات به د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې کچرته طالب چارواکي او د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي خبرې پیو کې او جزئیات راوباسي له تاسو سره شریک کړو. تاسو لا پیغامونو
طالبان تم دا خارج د چراشی دی حکومت سره دی او زیشی تورونه لري ټول مسلمانان دي دلته ټول شکر د مسلمانانو د پردی په خوله دی نه سي د پاکستان د ایران د نور د ملکونو په خوله دی نه کی دلته د رازی خپل د ورونو وسنګ کې دی ودری کی او هم وظیفه هر چی شی ورته هم دلته ورکول کیږي حکومت بار بار وای چراشه دلته صلح هو کوي وزي کیږي تیش دے خاطر کی دا خوالا چون پڑھاو دے نا پیغمدرین پڑھاو دے چلورم پڑھاو دے بس طالبان دی نو خدا دی سر چا خبر پوئی کی خدا دی مخ کی بوئی چی دی سر سولہ ہوئی کی افغانستان کی سر تاثری سولہ رہشی چی منگ ہمشن نفس رہا تو بس او دا وطن زوانان چی دیار شایدان کی پوئی دی طالبات بان کنشی
مذاکره کامیاب نظر ازادی رادیو اوری قدر منوریدون کو د نننې غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو خو یو وروستی راپور لرو تاسو ته. په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو او مینو پریښودو ته اړې شوي دي. د دې کورنیو یو شمېر غړي له دولت نه د مرستې هیله لري او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړې بندې کړي.
له یوې میاشتې راهیسې د کندز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سلویح کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دې اولا نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو، کرام باندې کینو، دغه څه چاره وکړو. موږ د اولا نه دا خواهش لرو چې موږ ته یو همدردي کومک وکړي.
پنځوس کلن داود خان د کندز ښار اړوند د چلمزار د سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي، وخت یې چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته یي، دا یې چا خور لور ده؟ ټول دې موږ داسې دي که دوی خور لور هم دلته مقدر دي. دا خو یو تباهي ده او بربادي ده، د خلکو دره چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولی دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې یو اوسېدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، بس کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس ثقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو، بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان اسمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرې یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې لس زره کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې څلور زره کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، لس زره او درې سوه شپاړس کورنۍ بې ځایه شوې پېژندل شوې، چې په دې منځ کې څلور زره او پنځه سوه کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویلی شو پنځه زره او اته سوه شپاړس نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي ځکه د جګړو له کبله ملکی وګړو ته د مالی زیانونو ترڅنګ ځانی زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او ترڅنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندز کې د جګړو له کبله د څه باندې 10,000 کورنیو د بې ځایه کېدو په اړه راپور مو اورېده. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی چې د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خپرونې کوي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې مطالب هم دومره وو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سالم محمد سالی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.